سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجيري تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمه نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته اروپای ټولنې هیوادونو افغان خوځو ته د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغان یې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمنی څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی خبره مجرمینو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف تر منظوري وروسته چې پاوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سر مشریزه د اکتوبر پر 15 شپاړسمه اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چاته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني بشر او د پاکستان پخواني صدراعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د وینا درې خطبه په ترڅ کې پر اسرائیل او د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړ توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه کارتیاوي پر راتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. او د هالنډ د حکومت اپوزیسون د واکمن خیړ خوګند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالنډ ته نه انتقالوي. د هالنډي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د هالنډ د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو 1545 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی و هالنډ ته را انتقالوي. اپوزیسون پرون ماښام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیار غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د هالنډ حکومت ویلي که څه هم ممکن د دغو افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالنډ کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالنډ کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالنډ ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې مو فریده سیال د بهروز دلری په قربتوب ملم قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. د محکمې داسې وخت دا پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوي. تفصیل صفي الله ستانکزین اورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یوه مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه محدود کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د نجونو په مخ پوهنتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکې اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډیرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروری ده چې ثابت شي کده پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي ل قضایي تعقیب سره به مخ شي. لدې پریکړې ځینی فعالان هرکلی کوي. لدې ډلې په جرمنی کې میشتې د ښځو د حقوقو فعال فاطمه حسینی ازادي راډیو ته ویل:
په نظر مې خبر خوشحال کننده هست و همیشه امیدوار بود روی
اسما. په نظر دا یو ښه خبر دی او باید ورته هیله منې ووسو. افغان ښځې ټولې پوهیږي له خطر سره مخ دي، تر څنګ یې له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که ښځې اعتراض وکړي بندیې نه وي، وژنې. که ښځې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کیږي او جبري ودونو ته اړستل کیږي.
زندان میشه که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره.
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کوم افغان ښځو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسیدلي یا هغه ښځې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو یې د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2016 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنې شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. وبه کتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کیږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کیږي چې یا اروپا ته رسیدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دواب لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پنځلس تنو ته مرګ شو بل اوختي. ځایي اوسیدونکي وایي مازیګر مهال د دواب لسوالۍ په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې اووه تنه پکې مړه شوي او اووه تنه ور ټپیان دي. دا چې ولې ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي رادیو ته ویل یو ډاټسن موټر چې له لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دوه ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوې شوه او سیم ته پریوته چې په کې 15 تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده.
نن درې بجې د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډاټسن موټر چپکېدو له امله اووه تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د درې تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده. شهیدانو کې یو د جلال آباد دی، یو لغمان مرکز دی، یو د لشنګ دی او سلور بره د منډل ولسوالۍ دی، یو د کراچۍ می دی او درې نور د کیوش دی.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته ویل د ولایت اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دی چې ډیری وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سین غړې ته غورځېدلی دی. دا لارې عموما پاخه لارې نه دي، خام سرکونه دي، خو شاید دلته یا هم بریک کار نه وي کړی یا کوم بله ستونزه را پیښ شوې وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پیښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی موږ همیشه غږ هم کړی، بیا هم د امارات اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پیښې رامنځته کېدو په اړه څه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې و چې سړکونه له پخوا په سمه توګه نه دي جوړ شوي او وروستیو بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو له تګ راتګ یې وستلی دي چې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
په
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی د ښوونکي ورځې له لمانځلو منی کړی دي. هغه مکتوب چې د دغه وزارت لخوا د ښوونکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي او پکې راغلي چې د دې ورځې هر ډول منزل منع دي. دا راپور چې تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
د طالبان حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې له لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبان حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 14 لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12 د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معرفی و
د پنجشنبه په ورځ مو ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلی وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کېږي بل څه کل زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کېږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکي رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې نه امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیلیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 5 افغانۍ ټولیسي او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي، خو دا ریډو ځکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. لویرو مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زده کوونکي ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15 د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3 نېټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14 نېټې ته ولېږدول شوه.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. دش باری نریوالا ورسلمانز محب الله زغم وای
دیده پزه چه دی اردو یا فارسی نه آثار وش بڑن شی بار بداوی چه دی اصلی مبدا جبه نه مخا مخش بار وشی.
دانور وفا سمندر نظر مهم خیسته.
متاسفانه چه پا افغانستان که داغ چاره حقسی چه اردیه دا و حقسی چه باید شوی وی نده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا پدې باور دی
تپ ته چې څومره کتابونه راجبړ شوې دي یا ټکی پټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سم راخستل شوې دي.
د ژباړې په تړاو پرې خبرونه کې له ځوان فعال عبدالباری نورانی سره شخیدلې یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړې.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کوتره دو توفانونو لمن تلاسور دوی.
ده حقوق و ده تاریخ پاره می ده پوهان نصر الله ستانگزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پا روسیو که دیر کار کرده.
اله سیاسی تاریخ سره دیر نزده اڑیکی لری اما تفاوت داده چه پا سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپړې نړیواله ورځ د سپتمبر 13 په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپړې د نړیواله ورځ په نوم ونمول شو. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. لتیرو دریزوش کلونو رهیسی دشبار نریوال ورس په نړی کې منزل کیشي. دال منزنه لشبارون کو سره دام راست کوي چې خپل ولاستراولونو ته ځیر شي او نو یو شبارون کو ته د مسلکی ودی او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمينه مساعده وي. دشبار د نریوال ورس د منزلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړی کې کوچنی شبي خوندي شي او د لمنځتلو مخېونی ول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له ویژې بلې ته د الفاظو اړول نه دي. ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري ځکه چې تخلیقي آثار له ویژې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له ویژې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقی اثر لوی شبی بلی ته وژباړل شي د مبدا د شبی د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلی شبی ویناوال آشنا کیشي. په ورته وخت کې د تخلیقی اثر وژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپل تخلیقي وړتیاوي او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر یې ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي. خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي؟ افغان لیکوال وفا سمندر.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر اثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره ل ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو اثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری تر اجبړل شوی، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محیب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواري یو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بیخي خوارې دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینی ته ژباړلې مړ شوې ده. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نشتې زر کال وروسته ایټالیایی لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثار ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوې. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دینی اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلی د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو. خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجبار راکې به ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه و؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر دی، د مقصد دا جوړش چې دی پیسلا دا چې په نړیواله سطح دی، نو دا کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېر اسانه ده، او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نه سي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړې، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه فیصلا ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې فیصلا اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدوده دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شوره اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړي. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و، د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي. رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ شي، هلته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودرې. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودرې، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې غواړي هغه ولیکي، ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه د ترجمه کېږي. نو یې په منتفیم نن سبا په ترجمان باندې کېږي، ډېر اسانتیا راوستلی. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل د ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه داغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمی خلک ستا، ډیر داسې کسان ستا چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي، هدا کل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د حق سرچ باړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داسنی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي. د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوی پوښتنې باید ژباړونکي د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکی می درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس می پیرلی، د وریشم او زمي ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه می د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوجۍ چالونه پکښې زرغونه سي. کاشکی می درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جا د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ را تیر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شیبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي. ښځې خالي مړوندونو ته د یاغي څپو سپین باهوګان اخلي. نجونې د ګوتو په قلمونو د ورغو پر پاڼو ترانې لیکي. وږمه یې په غېږ کې اخلي. څه وخت وروسته به پر دښتونو د خپلواکۍ ږغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوای ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپاني څپې مې پښورته راولوېدې، لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین زنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم. زه به وړانګې وکرم، ته د سخاوت باران، فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي. زه او ته به دواړه ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول ویښ او دروازې دروازې سوې. د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې. زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې. هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کمرنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې. په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوځولم. سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي، ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. ل قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه یو ډیر ظریف ټکی ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعده ترمنځ تفاوت چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډیر محدود دي او له بلې خوا قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په باور پیدا کوي، خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د هغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یو حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانه کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دلیل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وزا شوده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې، د هغې سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دی شوي، اما د امیر شېر علي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو. په دې معنی چې یو مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له هغه مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، یقینی ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسم.
زما مطلب له منابعو همداو چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه وي لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا و. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې و. د حقوق په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه بګر نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سړی ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوا نه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري. له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی دته په سد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهنستان اگزه ده مکافات و مجازات پا استناد که چرت سوک ده حقوق و تاریخ ترتیبوی و تدوینوی و لیکیه ده احمد شاه بابا لوقت را عروس ده فکر نکوی چه ده مکافات و مجازات تر دیر وقت پا افغانستان که یو دول نو؟
دقیقاً اکثرا ده مدرن دولتون و خصوصیت ده چه مکافات تر دیر پاملره نکوی و مجازات کوشش کوی چه را تیتی کی؟ نوبل حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکې باید محیط انساني سی او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوي؟ مثلا
منظور می داده چه ده یا فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه که ده ایسی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که رغلی و سری عواز مجازات، اما پا این زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت به ارتباط مکافات ورگری پا حال که چه پا قانون که نسته، او که چه رغل سری ده کار نوی کرده نو احتمی با پادشاه دید پا قانون لمک اگه مجازات کرده. په دغه شکل باندې په دغه فرضیه باندې هم هغه تیز و انتی تیز او سنتیز مسله مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فکشن کیسو په پلار مشهور دی د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. لهم دی سر ددی اونی آزادی راوی مجلران غارم زحمت چی بر اجازه اخلم در بیامو خدا امل.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
پکمالار دے را واستما وقت پکما کما کمالار دے را واستما واستما وقت پکمالار دے را واستما وقت پکما کما کمالار دے را واستما بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے دم وطن پختہ اسپارما لمجبورے نہ دے پریک دم وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
زامن دا وطن یو غیبی راو نغمه خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړ لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړ.